کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن و نیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د خپل لومړنی سهارنی خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سکال په افغانستان کې د ملکیانو، عسکرو، پولیسو او وسلوالو په شمول 10,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې د وی مسافرون کې نظامی الوتکه للویدو رستا د مړو د پیدا کولو په خاطر په تور بهیره کې د ژغورنې عملیات روان دي. او په فلیپین کې د یو سخت سمندري طوفان لامل په لسګونو زره خلک خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، د نن سهار په دې نیم ساعته خبرونه کې به د خبرونو نو وروسته اول په لویدیځ غاړه کې د اسرایلو د ساختماني کارونو په ضد د ملګرو ملتونو د پریکړې په مقابل کې د اسرایلو د سختو عکس العمل په باب یو راپورټ واوري. بیا به د ګمبیا د سیاسي حالاتو په باب یو راپورټ واخلو. په هند کې شپږ تنه لوی تاجران د نغدو پیسو سره یو ځای نیول شوي دي، په دې باب هم یو راپورټ لرو. او د افریقا په وچه کې 2.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي، په دې باب هم یو راپورټ مه هېروئ. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د یکشنبه ورځ په توره بهیره کې د روسیې د وی مسافرون کې نظامی الوتکې غورځېدو وروسته د روسیې سمندري قواو په پراخه کچه د نجات او ژغورنې عملیات پیل کړي دي. په الوتکه کې چې 9 تنه عمله او 4 اتیا مسافرین پکې سپاره وو، سوریې ته روانه وه او د سوچي د هوایي میدان نه پرواز کړی وو. د روسیې د سمندري پوځ غوبه وهونکو پرون ټوله ورځ د سوچي له بدن سره نږدې د سوچي له بندر سره نږدې د تورې بهیرې شاوخوا سیمې ولټولې او د پوځ وایان وویل چې د الوتکې ټوټې او څومړي د سوچي د بندر نه 1.5 کیلومتره لرې 80 متره ژور په اوبو کې مندل شوي، خو څوک ژوندی نه و بچ شوی. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې په الوتکه کې سپاره 2 نوي ټول مسافرین او د عملی غړي وژل شوي دي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د ملي ماتم ورځ اعلان کړه او د روسیې په ملي تلویزیون کې په خپله وینا کې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په TU-155 نظامي الوتکه کې د روسیې د یوې مشهورې هنري ډلې 6 غړي ناست وو چې 9 میلادي کال کې په سوریه کې مېشت د روسیې عسکرو د تفریح لپاره د کانسرت په غرض سوریې ته روان وو. د نوېستي خبري اژانس رپورټ ورکړي چې په اغلب ګمان الوتکه د تخنیکي عوارضو له امله وغورځېدله. د حکومت رسمي اعداد او ارقام ښیي چې سږکال په افغانستان کې د روان جنگ له امله 10,000 کسان وژل شوي دي او تقریبا په عین شمیر نور زخمیان شوي دي چې اکثریت د حکومت وسلوال مخالفان دي. د هغو معلوماتو په اساس چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د یکشنبه په ورځ سپاره کړي، معلومیږي چې سږکال په جنگ کې 18,500 وسلوال مخالفان وژل شوي او 2,000 تنه زخمیان شوي دي. د دفاع د وزارت وین محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل چې امنیتي قواو د هغه په وینا په سلګونو وسلوال جنګیالي ژوندي نیولي دي. رادمنش امنیتي قوو تلفاتو په اړه په دقیقه توګه د معلومات ورکولو نه ډډه وکړه، خو یې منله چې سږکال په جنگ کې تلفات د تیر کال په نسبت په 10% زیات شوي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې سږکال په جنگ کې د حکومت د قواو تلفات 50,000 وو چې 15,000 وژل شوي عسکر او پولیس هم پکې شامل دي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د مصارفو د څارنې او د تفتیش لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د عمومي مفتش دفتر یا سیګار په اکتوبر کې رپورټ ورکړی چې په 2014 میلادي کال کې په لومړیو 8 میاشتو کې د حکومت 15,500 عسکر او پولیس وژل شوي وو او شاوخوا 10,000 نورې زخمیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما هم په یو رپورټ کې ویلي چې له 3,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي او 15,150 خلک د جنگ د شدت او نارامۍ له امله له خپلو کورونو نه نورو سیمو ته تښتېدلي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. یو ډیر قوي سمندري طوفان د یکشنبه په ورځ د فلیپین ختیځ ساحلي سیمې وځپلې او چارواکو ویل چې په لس هاو زره خلک مجبور شو چې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې مراسم پر ځای پرېږدي او خوندي ځایونو ته پناه ویسي. له طوفان سره په فی ساعت کې تقریبا 255 کیلومتر پر رفتار تونجا کړ ملګری او حکومت 200 زره خلکو ته مشوره ورکړه چې له کورونو وځي او د پناه ځایونو ته ولاړ شي. د فلیپین د خلکو اکثریت د عیسویانو د کاتولیک فرقې پیروان دي او د کرسمس پر ورځ عمومي رخصتي د تیرو 15 کلونو په موده کې تقریبا 10 د کرسمس د رخصتۍ په مناسبت د کرسمس د رخصتۍ په ورځ په فلیپین کې توپانونه راغلي دي. د یکشنبه په ورځ د عراق په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې عیسویانو کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ورځ ولمانځله. د عراق په جنگ ځپلي ښار موصل کې عیسویانو دا ورځ د یو لړ مذهبي مراسمو په لړ کې ولمانځله. یو وخت د موصل د ښار په اطرافو کې واقع د برتیله په ښارګوټي کې 15 اسوري عیسویان آباد خو کله چې په عراق کې جنگ شروع شو او داعش په 2013 میلادي کال کې دغه دوهم غټ ښار ونیو. اکثریت یې وتښتېدل. اوس یو شمېر بیرته په موقتي توګه خپلو رنشو کورونو او کلیساو ته راستان شوي دي. په عین وخت کې په واتیکان کې کلک امنیت نیول شوی او د نړۍ د کاتولیکي فرقې مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت هغو خلکو ته وینا وکړه چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه راغلي وو.
A las 11 de la mañana con 22 minutos, ¿cómo lo sintió usted? ¿Cuánto duró?
Sismo mayor intensidad fue percibido a las 11:23 entre las regiones de
Biobío. Pab da hago beguna khalko de jund khundi satulo uxtana wakra che po Suria Iraq da nare po zin nur hewadun ki da jangun lamala ragir shwiti aw da tikhtilara an ladi او یادا چې د سخت فقر او غربت لامل په اروپا کې پناه اخیستې ده. په عین وخت کې د عربي شف اف کینټربری جسټن ویبلی چې د 50 میلیونو برتانوي عیسویانو مشتي په غاړه لري په لندن کې د خپل واس په دوران کې ویل چې سږ کال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دا وخت په نړۍ کې د ویرې او کرکې فضا قائمه ده او موږ بالکل اوس په یوې بلې نړۍ کې ژوند کوو. څوک نه پوهیږي چې سبا به څه پیښیږي. چارواکي وایي چې په چیلي کې د یکشنبه په ورځ د 2.6 درجو په قوت د یوې غټې زلزلې نه وروسته د سونامي امکانات اوس له منځه تللي دي. د دولتي تلویزیون یو نطاق وویل چې د زلزلې د راتګ سره سم خلک له خپلو کورونو نه راووتل. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز وایي چې د زلزلې مرکز له ساحل نه 40 کیلومتره لرې و. په روانه میاشت کې دا درېمه زلزله وه چې د چیلي له ساحل سره نږدې د پاسفیک په سمندر کې وشوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی راپورټ. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د اسرائیلو په ضد د امنیت د شورا د وی پریکړې په جواب کې ویلي چې هغه هیواد به د ملګرو ملتونو سره هر ډول مالی مرستې بند کړي. ښاغلي نتانیاهو خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امنیت د شورا پریکړه به په لویدیځه غاړه کې د کورونو په جوړولو هیڅ تاثیر ونه کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د آشنا راډیو په دې راپورټ کې واوري.
د امنیت د شورا د پریکړې په ځواب کې بنیامین نتانیاهو په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې اسرائیل د ملګرو ملتونو سره 8 میلیون ډالر مرسته نه کوي.
ما د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ملګرو ملتونو سره زموږ د اړیکو بشپړ رپورټ ماته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو سره زموږ د ټولو اړیکو راپور باید راکړي.
صدر اعظم نتانیاهو زیاته کړه چې اسرائیل د امنیت د شورا د پریکړو پروا نه کوي.
د اسرائیل خلکو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امنیت په شورا کې شوې پریکړه ناقصه او شرمونکې ده، پر موږ تاثیر نه کوي.
نتنیاهو د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د ملاتړ کولو د ژمنې پر نه عملي کولو تورن کړ. د فلسطینیانو پخوانی مرکچی صاحب حرکات ویلی دی چې د امنیت د شورا پریکړه ته دی تصدیق کوي چې د نتنیاهو پالیسي په اسرائیل او منطقه کې سوله او ثبات نه رامنځته کوي. نتنیاهو ویلی دی چې هغوی به د دې پریکړې د منفي تاثیراتو د مخنیوي لپاره د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګډ کار وکړي. ټرمپ د جنوري په 6 واک ته رسیږي، هغه د امنیت د شورا د پریکړې په اړه ټویټ کړی و چې کله هغه واک ته ورسیږي حالات به بدل سي. د امنیت په شورا کې د اسرائیلو لخوا په لویدیځه څنډه او نورو نیول سویو سیمو کې د یهودانو د آبادکارۍ پر ضد لایحه هغه وخت تصویب شوه چې امریکایي د مخنیوي نه کولو پریکړه وکړه. پخوا به چې هر کله د شورا غړو د اسرائیل د غندلو لایحه وړاندې کړه، امریکا به ویټو کوله، خو دا ځل یې ممتنې یا سپینه رایه وکاروله. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنې خبرداری ورکړی چې که د ګامبیا جمهور رئیس یحیا جامی په خپله خوښه قدرت خوشی نه کړي، دغه سیمه ییز سازمان به په زور د قدرت نه لرې کړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې ایسابیلا کوکلی رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته واوري.
د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنه چې د اسکواس په مخفف نوم هم یادیږي، د ګامبیا جمهور رئیس یحیا جامی ته چې له ډېرې مودې نه د قدرت په ګدۍ ناست دی او د جمهوري ریاست انتخاباتو بایللې دي، خبرداری ورکړ. که قدرت خپل سیاسي سیال ته په خواښه پرېنښودو، نو د دغه اقتصادي سازمان غړي هیوادونه به د هغه په ضد له پوځي قوت نه استفاده وکړي. د لویدیځ افریقا د اقتصادي ټولنې نوبتي رئیس مارسل ډیسوزوا د سینګال په پایتخت ډاکر کې خبریالانو ته وویل چې پر نظامي اپشن باندې غور شوی او یوه نظامي قوه د تیارسۍ په حالت کې ولاړه ده. مارسل زیاته کړه چې د سینګال پوځ به ښاغلي جامی ته د وفادارو قوو په ضد د نظامي عملیاتو مشري په غاړه واخلي. سینګال چې له جغرافیې نقطه نظر یې ګامبیا له دریو خوانه محاصره کړې، مخکې اعلان کړی چې د جمهور رئیس جامی په ضد د نظامي قوت استعمال باید وروستی اپشن وي او په نورو لارو چارو باید غور وشي او یو سوله ییز حل د دغه بحران د ختمولو لپاره باید ولټول شي. یحیا جامی چې له تیرو دوش کلونو په قدرت کې دی، لومړی په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله، خو وروسته خپل نظر بدل کړ او اوس وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی. د مخالف ګوند کاندید آډاما بارو ته به قدرت ور حواله نه کړي، له سره باید انتخابات وشي. د لویدیځ افریقا اقتصادي ټولنه وایي چې د ګامبیا د جمهور رئیس قانع کولو لپاره ډیپلوماتیکي کوششونو ته نتیجه ورنه کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د هند پولیسو پرون د مهاراشترا په غربي ایالت کې شپږ تنه غټ تاجران له 3.5 میلیون روپیو سره نیولي. په روپیو برسیره 2 کیلوګرام سره زر ورسره هم نیول شوي دي. د صدر اعظم مودي حکومت د مالیاتو د راټولولو په لړ کې د نومبر په اتمه 1500 ګون او زرګون بانکي نوټونه بند کړي دي. پام کړئ په دې باب یو رپورټ ته.
نیول شوې روپۍ که په ډالرو واړول شي نو 1500 کېږي. دا روپۍ ټولې د هندوستان په 9200 ګون بانکي نوټونو باندې بدلې شوې وې. پولیس وایي دوی ته د دې کسانو په اړه خبر ورکړ شوی و او دوی د ممبئی ښار ته نږدې ورته لاره بنده کړله.
مونږ د پنویل په نیمایي برخه کې لاره بنده کړله او په مشکوکو موټرو پسې مو څار پیل کړ. په دې ترڅ کې موږ شپږ تنه پیدا کړل چې له 2 کسانو سره یې 3.5 میلیونه روپۍ وې. 2 کیلوګرامه سره زر له نورو 4 کسانو سره پیدا شول.
د پولیسو منصبدار چباډیا وویل نیول شوو کسانو دا نه دي ویلي چې دا سره زر د چا دي. مشکوک کسان د مالیې د وزارت چارواکو ته د نورو اقداماتو لپاره وسپارل شول. حکومت د هند ریزرو بانک ته هدایت کړی و چې که هر څوک د ممنوعه پیسو له 500 زرو نه زیاتې بانک ته وروړي، نو له هغوی نه دې پوښتنې وشي. 15000 هندوستانۍ روپۍ د امریکا 4.5 ډالره کېږي. د هند د حکومت مخالف ګوند کانګرس پر حکومت باندې د دوه مخۍ تور ولګاوه.
د مودي حکومت په خپله مخشوش دی او د خپلو مخشوشو او مبهمو فرمانونو په وجه نور هم مخشوشوي. دا مناسبه او په انصاف برابره خبره نه ده چې بانک هر ورځ خپل مقررات بدلوي.
حکومت غواړي چې د راکړې ورکړې هغه معاملې چې له رسمي چوکاټ نه بهر سرته رسیدلي دي په هغو کنټرول پیدا کاندي.
کچھ لوگوں کو دقتیں آ رہی تھیں.
یو شمیر خلکو په بانکونو کې ستونزې درلودې او له همدې امله زموږ حکومت یو اطلاع خپره کړله چې مشران په بانک کې له ستونزو سره مخامخ نه سي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي د غټ ارزښت بانکي نوټونه له دې امله لغوه کړل چې یو شمیر کسانو د مالیې له مامورانو نه خپله شتمني پټه ساتله. تور بازار یا تور اقتصاد د هند پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزې درلودلې. دغه راز معاملو د صدر اعظم مودي حکومت یو مهم مقصد ته چې له خلکو نه په دقیقه توګه مالیه ټوله کړي څو د حکومت عایدات زیات شي په ټینګه زیان رساوه. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د 2015 کال په اخر کې د افریقا په 21 هیوادونو کې تقریبا 2.5 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. په یوه نوي راپورټ کې د دغو پیښو ملامتي په تشدد، تاوتریخوالي او طبي افتونو اچول کیږي. ښایي چې د 2014 کال شمیر به له دې نه هم فرق ولري. خبریال جودا کپوا په دې باره کې مونږ ته داسې رپورټ راکوي.
د داخلي بېځای شوو خلکو د څارنې مرکز وایي هره ورځ په افریقا کې تقریبا 9500 تنه له خپلو کورونو نه وستل کیږي. دغه مرکز وایي هر بېځای شوی کس یو شخصي تراژیدي بیانوي او دا د محلي، ملي او بین المللي ځواب ورکوونکو لپاره یوه ستونزه ده. د آی ډی ایم سي رئیسه بیلاک وایي
The reason why we decided to publish this Africa specific report was also to respond to calls from our partners at the African Union who have been asking us
ولې موږ پریکړه وکړه چې د افریقا دغه خاص راپورټ خپور کړو. دلیل دا و چې په افریقایي اتحاد کې د خپل انډیوالانو غوښتنو ته ځواب وایو، چې له موږ نه غوښتل چې د ټولې وچې په سطح د دغه ستونزې په باره کې دقیق معلومات وړاندې کړو. د منځنی ختیځ نه وروسته افریقا ده چې خلک مجبوره کیږي خپل کور کلی پرېږدي. بیلاک بیا وایي
It is suffering from repeated displacements caused by conflict and violence across a number of countries, but it is also affected by displacement caused
په یو شمیر هیوادونو کې د جنجال او تاوتریخوالي په علت په پرله پسې توګه خلک بې کوره کیږي او کړاوونو سره مخامخ کیږي. مګر د بې کوره کېدو نور علتونه هم شته دی چې هغه طبیعي آفتونه او نور عوامل هم دي. موږ ته په 2015 کال کې دا پته ولګېدله چې 1.1 پوینټ د دغو بېځای شوو خلکو د بېځای کېدو علت د سیلاب په شان نور طبیعي آفتونه وو. ملاوي یو له دغو هیوادونو نه و چې طبیعي آفتونه ورباندې تاثیر کړی وو، مګر وچکالۍ هم تاثیر لرلی دی. بیلاک وایي ځینې هیوادونه د خلکو د بېځای کېدو دوامداره ستونزه لري.
Nigeria, DRC, South Sudan, CAR, Sudan, Somalia. When it comes to natural hazards,
چې په دې کې نایجیریا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، جنوبی سودان، د مرکزی افریقا جمهوریت، سودان او سومالیا راځي. زه دا خبره کولای شم کله چې موضوع د طبیعي آفتونو او پرمختیایي پروژو راپورته کیږي، نو موږ په جغرافیایي لحاظ جامع اړخ په نظر کې نیسو. البته کله چې د وچکالۍ خبره راځي، نو موږ اکثره وخت د افریقا ښکر او ساحل په نظر کې نیسو. کله چې د پرمختیایي پروژو موضوع مخته راځي، نو که څه هم چې په اوس وخت کې موږ یو جامع ډاټا په لاس کې نه لرو، او موږ په دې هم پوهیږو چې پرمختیایي پروګرام د بېځای کېدو سبب کیږي. هم تیر کال په افریقا کې 3.5 میلیونه کسان بې کوره شولو، چې په دې سره په 20 هیوادونو کې 2.4 میلیونه کسان بې کوره شوي وو. بیلاک بیا وایي
They are enormous numbers, but what they provide is really a sense of urgency, first of all. So it's really a question of putting this high up on policy making.
له هر څه نه لومړی خبره دا ده چې د دوی شمیر بې ساره زیات دی، مګر څه چې دوی ښودلی دي هغه واقعا د تعدی خبره وه. ځکه نو واقعا دا پوښتنه دی د پالیسۍ جوړوونکو د ایجنډا په سر کې راشي. زه فکر کوم چې د بیلابیلو هیوادونو لپاره موقع ده چې د یو بل نه یاد کړي. زما مطلب دا ده چې واقعا ځینو متاثر شوو هیوادونو د آی ډی پی ډېرې د زړه پورې ملي پالیسۍ او ستراتیژي برابرې کړي دي، ځکه چې په کلونو کلونو په پرله پسې توګه په داخل کې په بېځای کېدو ورباندې تاثیر کړی دی. په افریقا کې د بېځای شوو کسانو د ژغورنې او مرستې لپاره د کمپالا کنوینسیون، د افریقایي اتحاد د کنوینسیون غیر رسمي نوم دی. دا کنوینسیون په 2009 کال کې تصویب شو او حکومتونو ته په کار ده چې د هغو کسانو حقوق وژغوري چې د جنجال په علت سره خپل کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په داسې حال کې چې لا تر اوسه د 2014 کال لپاره د بې کوره شوو کسانو شمیر نهایي شوی نه دی، خو بیلاک پوره ډاډه ده چې بهتري به پکې نه وي راغلې. بیلاک زیاتوي
as the report says, it's very unlikely that that number will have gone down in 2016 simply because we know that there have been new displacements.
Like څنګه چې په راپورټ کې راغلي دي دا احتمال نه لري دا په 2014 کال کې به د بیزا شو کسانو شمیر راښکته شي ځکه چې موږ پوهیږو چې په 2014 کال کې نوي کسان بې کوره شوي دي او نوي تحرکات شوي دي مګر ځکه چې موږ په دې هم پوهیږو چې 2.4 میلیونه کسان په بیزا شوي حالات کې ژوند کوي احتمال نه لري چې د دوی بې ځای کېدو ته دوامداره حل پیدا شي ځکه نو د دې احتمال شته چې دغه شمیر به اوسني شمیر ته ورته یا لږ غوندې لوړ وي دننه په هیواد کې د بې ځای شوو کسانو د څارنې د مرکز رئیسه وای د هغو کسانو په باره کې چې په کلونو کلونو بې ځای شوي دي د ډاټا لاسته د راوړلو واټن پر خپل ځای دی حتی چې په لسیزو بې ځای شوي دي بلاک وای بینلی پاملرنه هغه وخت کمزوری کېده شي کله چې بشری ستونزې دوام پیدا کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د کابل قندهار او قندهار هرات د دوو ولایتونو ترمنځ د ترانسپورټي شرکتونو اتحاد په زرګونو مسافر د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي د 13 ورځو راهیسې د کابل قندهار او هرات ولایتونو ته بسونو لدی کاری اتحاد پیل کړی دی چې مرکزی حکومت یې غوښتنې نه دي منلي او ټرافیکي حادثو مسؤلیت یې دوی ته راجع کړی دی د قندهار نه خبریال عزیز الله پوپل په دې باندې موږ ته رپورټ را لېږلی دی چې دا د تاسو ته اورول کیږي
د کندهار د ځکنی ترانسپورت په دوو ترمینلونو کې تر زرو زیات مسافر کابل هرات او نور ولایتو ته د تاک په تمه له تیرو درو ورځو راهیسې بند پاتې دي مسافرین وایي چې د ترانسپورتي شرکتونو کاري اعتصاب لوی تاوان دوی ته اړولی د باغ پل او د درایي د ځکنی ترانسپورت په ترمینلونو کې بند پاتې مسافرینو له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هوټلونو کې د پاتې کېدو پیسې هم ورسره خلاصې شوي او ګڼې نورې ستونزې هم لري
نهران را مرګړم په دغه ورځې مکیز دلې په دغه اډک یم مټر باندې ټول خلک سلمو سره راړول دي سرسر لپی په جن کې لري دلته مصرفونه دي دلته دغه د ترانسپورت وال وای موږ مټر نه پریدو یا د ترانسپورت وال مټر خلاص کې موږ د غشتنه د سمور ورو مسافر در په در راړول یو ور په یوم نه لري
آی سره په پیسې دوستم ما پرم با کوپیسا با کابل امروز به 400 روپیه مونده دو روزه د یو تل 2.5 روپیه راټول
د کابل کندهار او هرات د لوی لارې د ترانسپورتي شرکتونو خوندان وایي چې له دوی څخه پر دې لوی لارې په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي او د قانوني ادارو پر ځای د ځینو ولایتي ادارو د مداخلو سربیره یو لړنوري سنځي هم ساتي دوی د پنځم بیل ورځي راهسي کاري اعتصاب ته اړ کړی دي د اعتصاب کوونکو ترانسپورتي شرکتونو ټول شمیر 4.5 رسیدي چې د کابل کندهار او هرات په ولایتونو کې د خپل شرکتونو دروازې تړلې دي دوی وایي تر هغه چې افغان حکومت ورته د ستونزې هواري نکي خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي د اعتصاب کوونکو شرکتونو په استازیتوب اجي سمي الله امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسي ویل
لار کار شروع سي لار سړک ته جوړ سي اول مر د پولیس سم مشکل لرو پر لارې باندې مر ډرایوران زیرول کیږي پیسې نه اخیستل کیږي بل ترافیکي کنټرول پر لارې باندې نسته ترافیکي ادارې نسته نظم نسته موږ دغه درې مشکلات لرو لازم موږ مشکلات چې حل سي په عملی ډول چې کار شروع سي موږ په حساب
د کندهار د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدی وایي چې د ترانسپورتي شرکتونو سونځه په کندهار پوري نه تړلې او دوی هیڅ سونځه ورسره نه لري د وایي چې مرکزی حکومت په سونځه خبر دی او ممکن ژر له اعتصاب کوونکو شرکتونو سره یو پریکړه ته ورسیږي
زموږ موټر چې باید په 2 ساعت باندې 10 کیلومتره باید لار تای کی اوس ته تک تا 10 کیلومتر هم 2 ساعت داسې صحیح ستچ نیسی تای کولای دا په خپل یواز نه دی چې استهلاک د موټر ګرځي یا نور ګرځي یا ټکرون رامنځ کی بلکې هغه مسافرین چې تا ګوراته کی په دې کې زنانې سره په دې کې خوږ زخمی او مریضان سره خپل وخت باندې انتقالېږي نو همدغه کچيري سره کوټه جوړ سي او دغه مشروع غوښتنه ومنل سي زمات ان باندې به دغه د دولتي مسؤل په سپات تر څنګ د یو شهرون په سپات په د ډېر مثبت خبري چې موږ نور دغه ټکرو دغه سي ټرافیکي پیښه څخه مش خلاص
د یو اټکل مخې هر ورځ د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار تر سلو پوری د مسافرینو بسونه تاګ را تاګ لري د اتصاب کوونکو ترانسپورټي شرکتونو مسولین غوښتنه لري چې د یادې لوی لارې د بیا رغونې لپاره دي عملی کار وسی او د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دی ونیول سي. تیر اونۍ د هرات، کندهار او د تخار بدخشان پر لویه لاره په دوه جلا ترافیکي پیښو کې دوه ویشتنه مسافرین ووژل سوه او څلور پنځوس تنه نور ټپیان سول. دغه راز پر مسافر وړونکو شرکتونو هم نیواکه کیږي چې ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي او ځینې موټر چلوونکي یې په نشه اخته دي چې د ترافیکي حادثاتو د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
روسی سمندری قواو د اکشن بی پرس بطور بحیره کې د وی مسافرون کې نظامی الوتکې له غورځېدو وروسته په پراخه کچا د نجات او ژغورنې عملیات پیل کړي دي. په الوتکه کې چې نهه تنه عمله او څلور اتیا مسافرین پکې سپاره وو سوریې ته روانه وه، د سوچي د هوایي میدان نه پرواز کړی وو. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې په الوتکه کې سپاره دوه نوي ټول مسافرین او د عملی غړي وژل شوي دي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د دوشنبه په ورځ د ملي ماتم ورځ اعلان کړه او د روسیې په ملي تلویزیون کې د خپلې وینا په وخت د بشپړو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په ټي یو یو سلو څلور پنځوس ډوله نظامي الوتکه کې د روسیې د مشهورې هنري ډلې شپېته تنه غړي هم ناست وو چې د نوي میلادي کال په مناسبت په سوریه کې میشت روسي عسکرو تفریح لپاره د کانسرت ورکولو په خاطر تلل. رسمي اعداد او ارقام ښیي چې سږکال په افغانستان کې د روان جنګ له امله ډېر زره کسان وژل شوي دي او تقریبا په عین شمېر نور زخمیان شوي دي چې اکثریت یې د حکومت وسلوال مخالفان وو. د هغو معلوماتو په اساس چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ خپره کړي، سږکال په افغانستان کې 13,500 وسلوال مخالفان وژل شوي او 2,000 تنه زخمیان دي. د دفاع وزارت وین محمد رادمنش امریکا غته ویل چې امنیتي قواو د هغه په قول په سلګونو وسلوال جنګلي ژوندي نیولې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې سږکال په جنګ کې د حکومت د قواو تلفات 20,000 وو چې 15,000 وژل شوي عسکر او پولیس هم پکې شامل دي. یو ډېر قوي سمندري طوفان د یکشنبې پر د فلیپین ختیځې ساحلي سیمې وځپلې. چارواکو ویل چې په لسهاو زره خلک مجبور شوي چې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې مراسم پر ځای پرېږدي او خوندي ځایونو کې پناه واخلي. له طوفان سره په فی ساعت کې تقریبا 255 کیلومتر پر رفتار توند جاکړ ملګری وو او حکومت 200,000 خلکو ته مشوره ورکړه چې له کورونو نه ووځي. د فلیپین د خلکو اکثریت د عیسویانو د کاتولیک فرقې پیروان دي او د کرسمس پر ورځ عمومي رخصتي. په 2013 میلادي کال کې هم عین شان یو تبه کوونکي سمندري طوفان 2,800 کسان وژلي او په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې وه. د تیرو 15 کلونو په موده کې تقریبا 10 ځلې د کرسمس د رخصتۍ په ورځ په فلیپین کې سمندري طوفانونه راغلي دي. د یکشنبې په ورځ د عراق په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې عیسویانو کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ورځ ولمانځله. د عراق په جنګ کې د عراق په جنگ ځپلي ښار موصل کې هم عیسویانو دا ورځ د یو لړ مذهبي مراسم په لړ ولمانځله. د روم په واتیکان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د نړۍ د کاتولیکي فرقې مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت هغو خلکو ته وینا وکړه چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه راغلي وو او د سینټ پیټر په میدان کې راغونډ شوي وو. او چارواکي وایي چې په چیلي کې د یکشنبې په ورځ د 8.6 درجو په قوت د سخت زلزلې نه وروسته اوس د سونامي امکانات له منځه تللي دي.
قدرمنو اوریدونکو، له دې سره زموږ د پښتو لومړنۍ سهارنۍ نیم ساعت خبرونه پای ته رسیدي. بلنه درکو د ری خبرونه چې سوشل بي ورسته په پیل شي. تر هغه پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشاله اوسئ.